یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خبرې ووزي کنه په زور به وباسي. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لڅلیرش ځان مرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو لاس درلود. بوکتی زیاته کړه چې شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو او دغه راز له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن شنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لاویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد تلړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجنګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د بشری حقوقو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونه په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو معترضینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقوقو د ډلې پرون دوشنبه وویل د سپتمبر له 1 رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په 1 د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټیم لومړی لوبه کړې وه. د افغانستان ټیم ته د 294 منډې کړې وې او د افغانستان ټیم لپاره د 295 منډو هدف ټاکلی. افغانستان اوس لوبه کوي دی په شپږ دېرشم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 245 منډې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه خوږو اوریدونکو سلام. د تاندي څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
شنیوالی نوې تر بیا سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پر اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی اتلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لگ سر پیدا سوا بیل دی چا تکور کیو ہے ما بایسکل میرا واقس تر کلینک میزان ورس تر اتو بجو ڈاکتران را نقل چون اتو بجی آقا آزری کنا دی ڈاکترانو اتو بجو تا منتظر سوم دی درد زخت دیر سوا که آقا اول که ما مخنیوائی کڑای وای ڈاکتر تطلالای وای که دیسی اثر کڑای وای که دیسی دا درد دوم رنو دیر سوا خور رست کل چه ماینات اصلی ماینات راغل نو دو بجی دی ماسکین ما تیویلی توی پندکسی
دا انگار بخت بیدار چې خشو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثنا اولاد د یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یو پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته د ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینجري خوراک کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دی دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي و اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې چی نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحي هغه چپس دوی سم پاک مینځلي، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک مینځل شوی ده، نه ده مینځل شوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی هلته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل غرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر نه تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کی، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندو نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دوه د مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورشکا پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورک ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تنقیدی او غټوره مطالعات څنګه کېدلای شي د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبري واوري
نو خام خبر سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر مطالعه کوم
د انسانانو پر اصلي کې شی کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پر خودلو څه شته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي لا پټو سترګو یې منظور ده چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي خو دا ډېر په باور دغه سي مطالعه ګټوره نه تمامېږي او لا مطالعه کوونکی مفکر انسان نه جوړوي نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یو نقاد یا کرکتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید خېګڼې او نیمګړتیاوې ولري چې خېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې تېرېدل پکار دي د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلې چې څه ډول مطالعه کوي او لا کتاب سره چلند څه ډول دی
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو خامخا به سمې دي خبرې کنه کتاب دې زده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دی هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي
کتاب درو یم زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم زه یو کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پخېږي زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم ورای او مطالعه مخکوم
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محاصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي نو موري ل خپل تجربه راتوي چې کتابونه نیمګړتیا وی لري او په کار د مطالعه کوونکې د کرکتون کې پتوګه کتاب ولولي
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی امدسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی نو کتاب باندې د دې له نظر ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم امدسي په فټسترګ په باور کول پکار نه دی
ځوان لیکوال شفیق مرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کېږي
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم لري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو شی ځنې غکړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده
د تنقیدی مطالعه یو دا دا چې د کتاب مهمه خبري او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدی برخو کیږي خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستون کې هېر شي دا چې څه کول پکار دی شفیق مرزای راتوي
زه خپل کتابونه کوم یو واغزو کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو بسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینا ټول مفهم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې اشتر ډیر ما حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او ما بیرته بیا تکرار کوم یا یو ورځ ورسته یا څو ساعت نو ورسته یا دوی ورځ ورسته
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهن چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پاره نه ویني هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بسته خوخي یا بدن خوخي که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالیت او نامسالیت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستاسو مطالعه پراخیږي، ستاسو فکر ورسره پراخیږي، ستاسو معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دا کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما د خپل لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګي، مګر په ما غزم کې هم کېدې چې زه شر پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي، او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکل باندې یاداشته کوم ټکی چې تاسو مهم ښکاری او د فکر کې چې بیا بیا باید پاره باندې غور وکړي هغه په یاداشت کړي. کله هتا دسم کې درې شي چې موبایل در سره دی او پانه د خوخه شول د پانه عکس واخله او بیا دوی مری دریم وری وګوره او د دې لپاره چې ځانته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي نو یو ورکی کتابتون په کور کې ولاره هغه نه استفاده وکړه. خپل نلری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډیر ځله دسم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستل لپاره په وخت کې کتاب خوښي پینځه شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو د تان څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی اثر سری سر سری ما دخلم قبل ما کایا وری ما دخلم قبل فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما دخلم قبل ما کایا وری ما دخلم الا ما دخلم قبر ما کیا وری ما دخلم ما زخلم جبر کیا وری ما دخل
تو